زیبخانه استاد عبدالجبار بهیر د افغان څېړنیز او رسنیز مرکز مشر او ښاغلی ضیاءالحق فضلي لیکوال او د پوهنتون استاد دی. له دوی سره د خپرونې د موضوع په اړه خبرې کوو. خپلو درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو، په خیر دراشي. پیل به یې له استاد بیت الله حمیدي څخه وکړو. حمیدي صاحب، چې د بیان د ازادۍ په اړه خبرې کوو، کېدای شي د خلکو نظر په دې اړه متفاوت او مختلف وي، خو خپله د بیان ازادي څه ده؟
السلام علیکم، سلام تاسو ته، د ډېر ډېر درنو اوریدونکو ته او تاسو ګرانو مېلمنو ته. خو ولې نه، د بیان ازادي سری کرښې لري او دا سری کرښې د نورو افرادو د شخصي حقوقو پایمالول دي. یعنی د بیان ازادي تر هغه حده محدودېږي چې تاسو نور افراد دي بیا مشخص وکړه د هغوی شخصي حقوق تر پښو لاندې کوي او پایمال کوي. د دې نه پرته نړیوال منل شوي تعریف کې د بیان ازادي حدودونه لري. البته دا متفاوته خبره ده، ستاسو په هر ټولنه کې به د افرادو شخصي حقوق جدا تعریف وي او هر یو ته هر ټولنه کې هغه بیل ډول مشخص کیږي. خو یو شی چې بیان ازادي کې حد نه لري، هغه په دولتونو د انتقاد او د دولتونو د کارونو په اړه د معلوماتو غوښتلو حدود دي. که څه هم بیا هم په اکثر هیوادونو کې د ملي ګټو په نوم او د ملي امنیت په نوم سری کرښې اچول کېږي، خو تر ډېره دغه کرښې ضعیفې وي. د بیان ازادي کې خلاص تعریف کوو، د یوې ټولنې وګړي وکولی شي خپل نظر په ټولنه کې د شته ټولو مسایلو په باره کې په واضح ډول د هرې لارې د خو هر ډول چې وغواړي بیان کړي، مګر دا چې د یو چا شخصي حقوقو ته ضرر ورسوي. البته د شخصي حقوقو مسله د قانون د لارې تطبیقېږي. مثلا یو مسله پکې په یو چا د افترا یا د تومت مسله ده، چې که څوک فکر کوي بل چا پر افترا یا تومت کړی دی، هغه به محکمې ته مراجعه کوي او محکمه به بیا د دې مسلې په باره کې تصمیم نیسي چې دا خبره واقع ده، افترا یا تومت دی او که نه.
ډېره زیاته مننه ښاغلی بهیر. تاسو خپله د یو رسنیز او څېړنیز مرکز مشري کوي، که د اوسنی وضعیت په اړه راته وغږیږئ چې څومره ځوانانو ته د دې فرصت شته ده چې دوی هغه څه چې فکر کوي، هغه څه چې په زړه کې دي، هغه ویلی شي.
افغانستان د اسلامي امارت تر حاکمیت وروسته ځینې مفاهیم چې موږ پخوا یو تعبیر ته لرلو، دا چې قانوني لحاظ ستاسو میلمه وړاندې کړل، خو تعبیر دا و چې هر څوک به هر څه وایي. پخوانی جمهوریت کې تر ډېره پورې د بیان ازادي دته ویل کېدله چې یو څه په خلاصو الفاظو باندې هغه څه چې د حکومت خلاف مخامخ نه دي خو انتخاب ته یې هغه ووایي. اسلامي امارت ته چې دینی خوځښت دی او هغه د ډېر تر ډیموکراتیکو اصولو نه دینی اصولو ته ژمن پاتې شوی دی، نو بنا د دوی غوښتنې هم تر نورو نه لږ تیزې به وي، تندې به وي. خو داسې ښکاري چې ځوانان لا هم د وینا او د انتقاد واک لري. موږ ګورو چې په خواله رسنیو کې، په تلویزیونونو کې، هغه تلویزیونونه چې د کابل نه خپرېږي، بهرني تلویزیونونه نه دي، د افغانانو تلویزیونونه نه دي، په هغې کې ځوانان او مشران او د سیاسي چارو شنندان هر څوک خپل نظر وایي. دا وضعیت لکه ما چې وویل یو قسم تغییر شوی دی. د خلکو سره ذهني ویره ده، هر ځوان په دې ډارېږي چې احتمالا څه ووایي. اسلامي امارت دای تعقیب کړي او دای بندي کړي، دای ونیسي. خو موږ تر اوسه پورې د شاوخوا درې میاشتو څه کم درې میاشتو حاکمیت نه وروسته د امارت نه دي اورېدلي چې یو څوک د وینا په اساس بندي شوي وي. ځینې ژورنالستان ووهل شول، وډه به وهل شول، تاوتریخواله رامنځته شو. د هغې لاملونه نور څه وو، دا نه وو چې دوی ولې خبرې کوي. د هغې لاملونه کېدای شي دا وي چې دوی په ناسم ځای کې ویډیو اخستی ده، په ناسم ځای کې راپور چمتو کړی دی، په هغه ځای کې چې
کله چې ځي خبریالان مثال د خبرې د یوې ناستې د یو لاریون ویډیو کوي، په دغه وخت کې که مثال دا خبریالان وهل کېږي یا مثال وسایل ترې اخیستل کېږي، فکر نه کوي چې دا خپله د بیان د ازادۍ سره یو مخالفت دی؟ یعنی خلک راوتي دي، لاریون کوي، خپله خبره کوي، په سوله ییز ډول خپل حق غواړي، دا د هغو حق دی. بل څوک راځي دغه څه خپروي، نو په دغسې مورد کې چې بیا تاوتریخوالی رامنځته کېږي، فکر نه کوي چې دا د بیان له ازادۍ سره مخالفت دی؟
بله، په لومړیو کې داسې څه پېښ شول. هغه وجه دا وه چې د اسلامي امارت د حاکمیت نه وروسته طالبان تر ډېره پورې د ښاري نظم دپاره یا د ښاري تعامل دپاره دوی خپل اعتراف کول د بهلا مجاهد په ټینګار باندې توزل ویل چې موږ مجاهدین تر اوسه پورې د زینو پیښو سره یا زینو کړنو سره بلدیت نه لري. هغه پیښو موږ ولیدل چې یو شی ټینګار پکوم او وړاندې واضح کړم هغه داري چې هر ملک او هر نظام کې د بیان ازادۍ ته ژمن هم دی چې موږ پرمختللي هیوادونه واخلو، اروپا او امریکا را واخلو، خو دوی تر یو ځایه پورې خپل وختنې لري. هغه وختنو ته یا هغه کرښو ته چې دوی ټاکلي دي هېڅ چاته اجازه نه ورکوي. موږ ډېر ځلې لیدلي دي چې په امریکا کې که د یوه اسلام پالۍ په پرېدو په برخه کې یا د هغې نه د یوه انځور په برخه کې چې د امریکې حیثیت ته صدمه رسېږي چا راپور خپور کړی وي هغه نیول شوی هم دی، ویډیو هم تخته شوې ده.
ډېر
وي خو ورو ورو په دې تعامل سره بلستېږي. حتما به بیان ازادي مني، حتما به د خلکو انتقاد مني، او په اسلام کې تر هر څه زیات انتقاد ته سالم انتقاد ته زمينه سازي شته ده او هغه ته حق شته دي.
خوشاله اوسئ بهیر صاحب. فضلي صاحب، له تاسې هم دا پوښتنه ده چې د تېر حکومت یوه لویه لاسته راوړنه د بیان ازادي ګڼل کېدله، حکومت بدل شو، څه فکر کوئ د بیان ازادي حق اوس هم شته ده د ځوانانو لپاره چې دوی وغږیږي، خپلې خبرې وکړي، هغه که د لاریون په ډول وي، که هغه په لیکلې بڼه وي، که هغه له رسنیو سره په مرکو کې وي، دغه حق اوس هم شته ده؟ د بهیر صاحب خبرو تاسې څه تبصره لرئ؟
سلامونه او درنښت. د بیان ازادي د انسانیت او بشري ټولنې یو له اساسي ارزښت څخه ده. هغه که په دینی او مذهبي امورو کې وي، او هغه که په وضعي او یا هم په نړیوالو بشري قوانینو کې وي، دې ته په درنښت سترګه کتل شوي. د بیان د ازادي مشخص چې ټول قوانین په دې متفق دي، لکه څنګه چې استاد ویلي، د اسلام په مقدس دین کې د بیان ازادي ته ډیر لوړ ارزښت ورکړل شوی. تاسو چې تیر تاریخ وګورئ، د حضرت عمر په وړاندې یو صحابي جګیږي او هغه په ډیر توند او تلخ الفاظ باندې له هغه سره مکالمه کوي، او هغه ته وایي چې که چیرې ته په هغه لاره باندې روان نه شي، زه به ستا په وړاندې درېږم. او په تیر جمهوري نظام کې هم له نیکه مرغه که د جمهوري نظام یو له لوړو لاسته راوړلو څخه یې موږ وګورو، هغه دا ده چې د بیان ازادي په مطلق ډول پکې آزاد وو. خلک به پکې توندې نیوکې هم کولې، ځینې خلک به د طالبانو په پلوي باندې هم بحثونه کول، ځینې خلک به د ډیموکراسي یا د ډیموکراټانو په پلوي باندې بحثونه کول. ټول ارزښتونه د بیان د ازادي ټول اصول پکې مراعات شوي وو، او هیڅکله ما داسې په تلویزیون کې یا په خواله رسنیو کې نه وو اورېدلی چې د اسلام مقدس دین ته پکې توهین شوی وي. اما د نظام په تغییر سره متاسفانه دغه وضعیت محدود شوی، دا حالت محدود شوی. د بیان په ازادي باندې خاصه اغیزه کړې. د ده هغه ښکاره لکې دا دي چې یو خو ډېری رسنۍ بندې شوې، او ډېری ژورنالیستان هغه چې راپورونه به یې جوړول هغه هېواد پرېښودو ته اړ شوي دي. موږ او تاسې د ژورنالیستانو له ټولنې سره وصل یو، له هغوی سره اړیکې لرو. تاسې په دې ښه پوهېږئ چې ډېری ژورنالیستان له هېواده ووتل. د دې تر څنګ ځینې ژورنالیستان ونیول شول، یا ځینې بندیان شول، یا ځینې ورټل شول، وټکول شول. دا پخپله د بیان د ازادي د محدودیت دومه مسله. درېیمه مسله دا ده چې ځینې خلک چې هغوی به په فیسبوک کې په آزاد ډول خپل نظر لیکه، نقد به یې کوو، دا نقد سالم او تعمیری نقد دا د ټولو حق ده.
فضلي صاحب، تاسو ته بېرته راګرځو. البته یو مسله چې غواړو استاد حمیدي سره مطرح کړو، هغه دا ده حمیدي صاحب چې فضلي صاحب یې هم یادونه وکړه چې ډېر خبریالان یا لیکوالان هغوی بهر ته تللي، ډېرې رسنۍ تړل شوي دي. خپله دا د رسنیو تړل کېدل یا د لیکوالانو د خبریالانو تګ تاثیر به یې څه وي؟
دقیقا هېواد څه مطرح ګوره، ستاسو مېلمه بهیر صاحب اشاره وکړه چې هر څه ګل ګلزار دی او هیڅ خبره نشته. داسې نه ده، خلک زندان ته اچول شوي دي، خلک یوازې په دې خاطر وهل شوي او ټکول شوي دي چې هغوی په فیسبوک کې لیکنه کوله. نو د بیان ازادي همدغه ده چې زه باید حق ولرم چې د دولت د دغو درواغو پوښتنه وکړم، یا د دولتي نمایندګانو د دغو درواغو پوښتنه وکړم. دا چې تاسو راځئ دي ویان د خولې یو څه وایي په رسنیو کې او د هغې خلاف کار کوئ، زه باید حق ولرم چې د دې مسلې پوښتنه وکړم. د بیان ازادي اوس وخت ښکاره تر تعرض باندې ده او محدوده شوې ده. نه یوازې دا چې زموږ د رسنیو اکثریت کارکوونکي او ژورنالیستان بهر ته تللي دي او رسنۍ تړل شوي دي، بلکې په رسنیو کې مشخص توکي تړل شوي دي. دا د اسلام سره ټکر کې دی، دا د ملي ارزښتونو سره ټکر کې دی، او دا نه پوهېږم د هغه سره ټکر کې دی. تاسو باید دا نشر نه کړئ او هغه نشر نه کړئ، او دا باید ووایئ هغه باید ونه وایئ. دا خپل د بیان د ازادۍ محدودول دي. اوس تاثیر څه دی؟ ګورئ، موږ اصلا ولې بیان ازادۍ ته ضرورت لرو؟ خبره په ټولنه کې دا ده، موږ د ټولنې په حیث ولې باید دونه بشري او مادي انرژي په دې موضوع باندې مصرف کړو؟ ځکه چې موږ د ټولنې په حیث ضرورت لرو چې خپل ځان انتقاد وکړو، خپلې کړنې وارزو، خپل مثبت او منفي کارونه وپېژنو، او څنګه ټولنې په راس کې ټول کارونه دولتونه مخته بیایي. نو تر هر چا ډېر دغه انتقاد دولت ته متوجه دی، باید موږ وکولی شو د خپل دولتونو ټولې کړنې وارزو. اوس موږ څنګه پوهېدلی شو دا خبرې؟ ته په قانون کې یا په سوشل میډیا کې هر څه ویلی شي، لیکلی شي، ویلی شي، ادا کولی شي، مګر خلک وخت نه کړي، خلک اعمال ګوري. تا د ټول دولت د مسایلو د تشریح لپاره یو دوه مهات تر درې وایي انجیوانې کښېنولي دي چې هغه د ټول دولت د ټولو ولایتونو د هر څه مسایل معلومات وکړي. دا خپله محدودیت دی په بیان په ځای باندې. تا په رسنیو کې محدودیت وضع کړي چې په دې ډول به لباس اغوندي، په دې ډول به مسایل مطرح کوي، موسیقي به نه وي او فلانۍ به نه وي. دا خپله محدودیت دی. په دې ډول موسیقي به وي، په دې ډول به نه وي، فلم به وي، سریال به نه وي، یا سریال به نه وي، فلم به نه وي، ډرامه به نه وي، هغه به وي، دا به نه وي. دا ټول محدودیتونه دي. تاسو کله دا محدودیتونه وضع کوئ، تاسو د خلکو څخه د نظر د ورکولو یوه لاره اخلي. مثلا که تاسو سینما منع کوئ، که تاسو سندرې منع کوئ، که تاسو موسیقي منع کوئ، تاسو رسامي منع کوئ، تاسو مجسمه سازي منع کوئ، دا ټول د بیان د ازادۍ او د بیان د وړاندې کولو لپاره او د خپل نظر د بیانولو لپاره لارې دي مختلفې. هر څوک هر څه په یو طریقې ویلی شي. تاسو دې ټولو باندې بندیز وضع کړی دی، او تاسو هر څه د اسلام سره تړلی دی. اسلام بورې ډېر واضح مفهوم دی. مقدساتو ته توهین په مشخص قوانینو کې تشریح کېدلی شي. خدا چې دغه شی د اسلام خلاف دی، هغه شی د اسلام خلاف دی. د چا د اسلام؟ د اسلام کوم تعریف؟ مشخصه په اسلام کې ښکاره خبره دي چې هغه مشکل وجود لري چې دا حرام ده او فرض ده. تاسو رخصت هم مطلق بند کړی دی. تاسو د ښځو حضور مطلق بندوي، تاسو سینما مطلق بندوي، تاسو نور کار نه کوي، تاسو ټول تلویزیونونه واخیستل. د څو طالبی رهبرانو د شخصیت مبارک تبلیغاتو ته مجبور کړی، د پارلمان تلویزیون محل ته واخیستل، د معارف تلویزیون. بله خبره ده، موږ د معارف او زموږ د نورو زده کړو وزیران وایي زده په ډیجیټل مو د موقف مطابق چکل شي، چې موږ مشخص مضمونونه لري کوو. همدا چې ته په علمي برخه کې مشخص مضامین، مشخص موضوعات لري کوي، دا په خپله د بیان د ازادۍ محدودول دي. دغه شیان همدغه احساساتي مسایل مطرح کول او بیا د بیان ازادۍ